نن جعفر احمدی قطر منور دونکو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دوستانو زه اجمل اند او زمانور همکاران مو یو وار بیا په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري تجمن دي. لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوې دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري تشمن دي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخت د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع را بلل شوی وو. خاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتې اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,016 بندیان پریښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخت ازادۍ رډیو ته وویل چې 14 د محترلام اړون په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپل دندې ته په لارو، البته دوی یو رکشا کې سوارو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمرې کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ رډیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 45 همداسې ماین نه ایښی دي.
بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې پورستوي کې د لابراتوار څلی رشکار کوونکو روزنیز دورې بشپړ کړي دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 14 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونه ورده چې دا رسمي شمیرې دی او ګومان کېږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغه اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغه لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه ویل دی وروسته په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخليږي باید ماسکونه وکاري. د اسوشیټډ پریس خبریال شانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. خغلی خلیلزاد پرون په یوه غونډه کې څرګندونې کړې او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو غږیدلې ده. تفصیل به در سره شریکو. د سولې د هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي هم زور اخیستی چې پر نظامي مرګ ژوبلې سربیره ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په متوسط ډول په ورځ کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبلاوړي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسون هغه اندېښنې به در سره په یو ریپورت کې شریک کړي چې په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګه په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو لري. یو شمیر سیاستوال او کارپوهان د سولې د پروسې د ټاکنې کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو او د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت لرو. د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا کېدلی شي. د ولسمشر محمد اشرف غني د یو سلاکار حامد هلمندي سره دا موضوع چیرو. دوی وایي چې په دې برخه کې ځینې تجربې کړي. بشپړ مرکه دروړو که وخت نور ریپورتونه ملرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار مهیروي نړیوالو رسنیو ته کتنه هم د خبرونه کې ځای شوی. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویل ایران دا غوښتنه لري چې واشنگټن افغانستان د جګړې په حالت کې واضح پریږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. خغلی خلیلزاد پرون د واشنگتن د وبخی خغلی خلیلزاد پرون د یو څیړنیز مرکز په غونډه کې څرګندونه کړي. تفصیلی سالی محمد سالی دروري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښت د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې ایز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی و. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل
ایران has not been as supportive as it should be.
ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی. هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې یې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنې د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس رقچی د جولای میاشتې پر 15مه کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي وو چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي وو چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگتن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د زلمی خلیلزاد په څرګندونو کې دام ویل شوی چې د افغانستان د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی، خو په افغانستان کې جګړې بریدونه چاودنې هم په زیاتېدو دي. د دغه جګړو ډیر بار د ملکیانو په اوږو دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای د دوی ارزونې خی چې په روان تاوتریخوالی کې په اوسط ډول د ورځې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو یو اربیا په افغانستان کې د جګړې لخکیلو غاړو غوښتي چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه واخلي. په اړه یې د سالی محمد سالی په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبل اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1400 ماشومانو مرګ ژوبل ثبت شوی، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوې چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي، خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنځمې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنگ د جګړې لشکیل لوریو د اوربند په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشری حقونه هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسی اقدامات ترسره شي. لبد مرغه ملکی کسان غیر نظامی بیگناه و بیدفاع اصلی قربانیان دی او دادی اندشنی ولده.
خو پروانه جګړه کې چې پورستیو کې شدت زیات شوی د ملکیانو ترڅنګ د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسلولو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 250 امنیتي پوځیان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د را روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي.
بلخوا یو شمیر سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام بولي. افغان ولسمشر اشرف غني 15 میاشتې مخکې د تیر کب میاشت کې لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د سور په وروستیو کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفی الله ستانگزي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پر بهیر اغیز کړی او د پروسې ټکنۍ کړې ده.
ظاهراً د وروستیو لکتر لګه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږکال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسيون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغه د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسی مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروستۍ برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج شیږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فریجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي او کم چې دوستان وي استراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل یو میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه دوه وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسه دا د خاور سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار د چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدی زیات په سیاسي ناندریو کې جوار ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2014 کال راپور وروسته دویم وارې تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر زه فکر کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ هغه څه چې ژمنه مو کړې د هغې پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لور ځو.
دفاع از کوم ارزښا میرم په طرف مذاکرات صلح.
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولس مشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځم ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبري پیل کړي.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسبره شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فرشته جلل زی ورته کتنه کوي.
ډیرو بهرنۍ ورسپانو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواک کوشنونکو تبصرې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبانو لخوا په مشروط ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یو اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنځمه پورز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې ویغونډه ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته ویل چې د افغانانو د بچیانو لوجلو دی شرم وکړي. لشت لږه د الحمدلله محب له دې بیان نه څرګندېږي چې حکومت په د خبرو پایل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پایل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کېږي. خو د یورو ایشیا ویو خبرونه په دې هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه د شنون کې پیری پونټ جانسن مقاله خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلی چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت ست، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 تریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤول ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایروشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامداري سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړي، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د یو غړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکي راخیستل شوی دي. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یو 14 کلن انجلۍ ناسرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استازو یې په کابل کې د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منه شوې دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل سوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدام خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دای به د دې بې وزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ژغ اوچت وساتي. یو بل خبرونه ایشا لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن له طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله، جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی، وکیل صاحبانو، طالبان صاحبانو، آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي، د غوڅخبرو سره دې نه ځي؟ نو بدیله لار کومه ده محترم صاحبانو؟ تاسو څه خدمت وکړم؟ یو بدیله لار تاسو ډیر سره کلیه دا چې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای سره ده بار دي افغانان د خپل کار او خپل مسؤلیت دي. نو دا هر ورځ جنازې راځي د دې صدا چې معلومې چې محترم جو تاسو ته د افغانانو مرګ او غرتیده کوم ارزښت نه لري، خپل توقی په تاسو ته ارزښت لري. ډیر د افسوس خبره ده، ډیر د شرم خبره ده، او تاسو صدا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي. کله خلک دیخه پر سر راغلي دي، دیخه اخر درجه ته بار صبر او چې د خلکو ختمه ده. طالبان تاسو دی خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختصي وکړو تاسو را مختصي پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کومه صبر کې تر کومه بالسلا کې. تاریخ احمد هم به راځي
ایز
زدل وګار ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان تر ورپلو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمی چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت ته لاړ شي، اریزه وکړي یا کوم بل ځای ته لاړ شي، ولاکه په کراول کې اسکار پرېږي دي، ولاکه دننه سي مصرف پېژني، پس دغه غټ خلک پیسې اخلي. دغه مصرف ټول بې ځایه ده. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته خبرې وکړې چې د افغانستان په سوله ییز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ په موضوع رابل شوی و. په عین حال کې له افغانستان له بیلابیلو برخو د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په لغمان او بغلان ولایتونو کې جلا جلا چاودنې شوي دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې دغه یوې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او څو نورې ټپیان کړي چې په وینا یې ټپیان عام خلک دي. د بغلان د ولایت چارواکي هم وایي چې په پولي خمري کې د ماین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو ملکي وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې په دې پیښه کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبره کړې ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. هغه اروپایي هیوادونو شمېر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې یو وار بیا په لوړېدو دي. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا په اروپایي ټولنه کې د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنیایي کونډا وایي خاوندې د اوترش د امنیتي ادارو مخبر. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري وسم مخکې لدی چې دوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو او کور کلی او د ګوړیا چار درته وړاندې کو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وارداتي برېښنا له موجودیت سره سره له لمریزې برېښنا کار اخیستنه زیاته شوې. که څه هم دوی دا شمېر 80% یادوي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا دا فیصدي له 95% پورته بولي. د دې ولایت په هر کور کې په اوسط ډول له درې و تر شپږو د لمریزې برېښنا تختی شته چې خلک ترې د کورونو د روښانه کولو، د مځکو د خړوبولو او نورو چارو لپاره کار اخلي. احسان آرین په موضوع رپورټ راکوي. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
څلور 50 کلن عجی ممور وایي په خوای خپل میوه لرونکې ونې او سبزیجات د اوبو د نشتوالي له امله د خدای په هیله د باران اوبو ته کرلې، خو اوس یې د 1400 شمسیو په یو ځای کولو لمریزه برېښنا فعاله کړې چې په خبره د اوبو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوې.
نو مخکې داسې و چې مونږ فصلونه وکړل، نو باران ته مو انتظار کولو چې باران به وشي او په بارانو به مو پڼه کولې. نو اوس خو شکر الحمدلله دا سولر سیستم روغلی ده، په ده باندې مونږ بره جګوو، 2-3 انچ اوبه ولي او ټوله ورځ چلېږي. کفایت کوي د فصلونو دپاره هم، د سبزیو دپاره، دغو شیانو دپاره.
یوازې بزګران نه دي، بلکې د خوست په ښار کې د ګڼو کورونو او دفترونو چارې هم د لمریزې برېښنا په وسیله ترسره کیږي. په خوست کې د ولس غږ راډیو او زرغون تلویزیون لپاره برېښنا له همدې لمریزو تختو یا شمسیو برابرېږي. د دغه رسنیزې ادارې مسؤلین وایي وارداتي برېښنا وخت نا وخت قطع کیږي او ډیزلي برېښنا ورته د اقتصاد له پلوه په لوړه بیه تمامېږي. د دې رسنیز مرکز د نشراتو مدیر محمد انشا خیالي ازادي راډیو ته وویل
15 دانې شمسی موږ سره یو ځای کړی دی، دینه مو برق جوړ کړی دی. 8 ساعته شپه ورځ کې نشرات لرو، 9 ساعته لاس ساعته تقریبا موږ د مړه برق نه کار کوو، بکی بیا د ژوندۍ برق نه کار کوو. دولتي برق خو یو داسې کنټرول نه لري.
د خوست نفوس چې په اټکلي توګه شاوخوا 1 میلیون حساب شوی 220 کیلوواټه وارداتي برېښنه پکې تر 2000 کورنیو رسیدلې، خو لا هم په دې ولایت کې له لمریزې برېښنا کار اخیستنه معمول ده چې دغه کار په خوست ښار کې د دې برېښنا لپاره د جوړو شویو توکو په خرڅلاو هم ښه اغېز کړی. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت 80% وګړي لمریزه برېښنا کاروي، په داسې حال کې چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا د لاین غځېدو چارې هم بشپړې شوې دي. د خوست د برېښنا رئیس احمد نوید صفای وایي
که هر کور کې سولر شته، تقریبا 80% خلک سولرونه استفاده کوي، ځکه چې نه جنریټر استفاده کوي شي او نه د کمبل منابع نه وارداتي برق راغلی. نو موږ توضیح شروع کړی چې توکل په الله چې کوم رپورټ رسیږو.
په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه په داسې مهال زیاته شوې چې د دې ولایت اوسیدونکي له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې ولایت کې د 2 مند او یو شمېر نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې غږ نه دی اورېدل شوی. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلای کوم. آیا دا سې کورنۍ مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز هندي. کمایندې او پلرونه د خپل اولادونو سالمه روزنه وکړي نو لري نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې. ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکو جلال داسې وایي.
زی مکتب ته زی اولادونه هم زی، سو غریب کاری پښتنم نه دا کړی، نو موږ خپل غریبي کوو، مصروفي کار کې سار زو ماخام راځو، نو کتابونه کتابچې مال ته ورکي، دا پوهیږو چې مکتب ته زی او ماشومان زی مکتب ته، خو دا پښتنه موږ نه دا کړی چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي، خو موږ سار زو ماخام راځو. نو خو دومره موږ کو چې ډوډۍ پیدا کو، لباس پیدا کو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پښتنه نه دا کړی.
د غور ولایت اوسیدونکي عثمان غبسی وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
ډېر تښتېدلی یم، زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر، ورته وایي چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغو کراه نه اخیسته. 15 ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وایي چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو، خو راشه د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو، بس کرایه یې نه راسه اخیسته. کرار په موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو، او د کوره به ووتلو. دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به واغسته، کوم خرسم چې روزانه ته تعین شي او هغه به په لاس را کړل چې ولر شي مکتب ته، همو موټر کې چکر وایو. خو سخت خیمانه ایم په کار باندې، ولی هغه کوم شی هغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سم پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده، د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغان ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خدای ده چې اکثره مور پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترینه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي، او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او 200 لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچانو همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې دی خوانزي استاد ووای، د معرف وزارت د مقرری په اساس کچیر یو زکونکې خوانزي ته له دوه څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکه ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره خوانزي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانزو ادارې توپیر لري، هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلار باندې کار کوي، هغه د والدینو کمیټه لري او هغه سره په میاشت کې ناشته کوي، کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي، هغه سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي، او هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي، په ټولو خلکو باندې داغه کوي چې په خپل وخت کې شاګردان را ورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي، یا د خلکو جنجال ورسره وي چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته، تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب شي، د هغوی د والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي،
معلومدار ده چې زده کړي به خې پایلی ونه لري، یعنی زده کړي به په هغه اندازه ونه کې لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پانتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسیږي او زده، خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی خزده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبول.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي، ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بل اخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بل اخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کریکٹر ام داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سي کور کې خیریت دې جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوبه؟
خیریت دې، د غزوی دې ناس ټول بکسم شاته و، ما ول کور سنه ته لوي نه وخت شو، به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی، به ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورو ر فیسم ور کې د کارې مو باسي به پختنه نه کی، د خوڅه کې ناس ټول.
والا جی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروف خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته، ولا که دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لاړ سو پښتنه وکړو، دا لک تللی نه ده تللی، خو لیږو مونږ امکانات ورته برابرو، نو لیږو نو خو پسې څار نه شو کولی.
وروره که ته نه شي کولی ته وظیفې ته ځې، نو مور خو یې کور کې ده که نه، خورې ته یې ولې پښتنه نه کوي؟
وروره دا ته څه وایې، زه خو بیکاره نه یمه، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخی پریمینزم دی گایو کم کدا وسارم.
وړه کای خو نه د پخپل خو بد خپل پویږي.
سید اورور چې پخپل خو بد پویږي، خو مونږ هم دغه ماشومان لرو، که زه وزګار نو موري پختنه کی، که موري وزګار نه زیزم پختنه کوم، چې کور ته راشو کورنۍ کاری ګورو پختنه ورنه کو، که دا هم دسه پری دی خو هم پیسې لاړې هم دا کوڅو شو.
ولا رښتیا درته وایم، خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو، مور یم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وو. وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دفو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه کوي د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي. نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي، دا لک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه؟
لا رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه، پوښتنه مې نه ده کړې.
خلاص نو پوښتنه باید وکړي.
رښتیا وایي وروره، مونږ خو پوښتنه نه ترې کړې، سا کالم دغه محروم پاتې شوی و، زه کم کورس ته ولېږه، هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وسې خورې، والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دې پوښتنه کوي، مور دې پوښتنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وي چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتما په هفته کې یو دوه ځلې ورځم، د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راځي، دا کارخانګي څنګه ده، کارخانګي کوي که نه کوي.
خیر وسې کور دې آباد، یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان نه که کورس کی دی که مکتب کی دی، ورشی خوانزی تی ورشی کورس تی ورشی دی، استادان نه پختنه وکی، چه مشکل داری چه باید حل شی.
اوه دا خو بیخی ضروری ده.
یوازی دا خبر خونه ده، سلای مکتب تلار شی و بر تلار شی، خو باید درس وی.
دا و وو د دې ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل تر بل خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خدر من اوریدون کو سلام خدای مروغ او دست خوشحال لره لکه د دی وطن وزیران وکیلان والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وی او نمو د قدرت نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤول به اوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
وسم پامو کوي ګډو وډو خبرونو ته
نتاقن
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک
یو تن قصاب چې پوزي پوري د پسلم ګنڈلې وو گیر شو.
د خروالي هغه کارکونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزی پورې د پسلم ګنډلې وو گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزی پورې ګنډلې وو او د وزی غوښې د پسه په بیا خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیا پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیا اخیسته او خوړله به یې.
د خروالی هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې له همدې عمله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپل جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله یې چې ولید یو تن ماستر انجینیر دیو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیونی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته په سوچ شو.
د انګلیسی ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسی ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې د دل تګ نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسی زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شي له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دې نه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله، د میدې، زیګر، کولمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دې هم ورسره لیکلي دي چې تحصیلات یې علي په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یادې دغه شی ها؟
او همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شیانو متخصص.
څه شک دی، وي به نو.
سمه ده نو، ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه، خوري ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه شو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي، د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن تلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کارت د بی سیم او دغه یو کارت د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی تلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
ولې کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړې خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خود.
موسیقی
مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی لکدا وینې چې لکدا وینې چې او لکدا ومولیدل د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي ټول د مقصد یاري کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زلې مام یاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.